سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پایل به خبرونه باندې وکړو د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پاوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپل ټوټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته لاړ، پرونې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخیستې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وویل هیله من دی چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره لګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم بللی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي افغانستان د بشري بحران او طبیعي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. دغه دفتر نن په یو ټویټ کې لیکلي اټکل کېږي اقلیمي بدلون به د خلکو پر ژوند نور فشارونه هم راولي. د اروپایي ټولنې د دې دفتر د ټویټ له مخې د وچکالۍ او سیلابونو په څیر د نورو طبیعي آفتونو خطر کولی شي د افغان وګړو وضعیت لا خراب کړي. د اوبو متخصصانو او ځینو څېړنیزو بنسټونو ویلي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالۍ تجربه کوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې په 2021 کال کې ویلي د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 2 متره ټیټه شوې ده. مرستندویو بنسټونو ویلي وچکالۍ او اقتصادي بحران په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې او دا مهال څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. لازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د تگزاس ایالت د آلن ښار په یو شاپنګ مال یا پلورنځي کې پرون شنبه یو وسلوال سړي په ډزو سره 8 کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د چارواکو په اوله ویلي حمله کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شوی. چارواکو لا هم د قربانیانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو عیني شاهدانو ویلي په قربانیانو کې ماشومان هم شته. عیني شاهدانو ویلي دوی یو بل تن یې هم لیدلی چې یا ظاهراً پولیس یا هم د شاپنګ مال ساتونکی و چې بې صد حالت کې پر ځمکه پروت و. تېره اونۍ هم د تگزاس په کلیولند کې یو کس په ډزو سره 15 کسان هغه وخت وژل چې لومړی یو ګاونډي ورڅخه غوښتنه وکړه چې هوایي ډزې دې نه کوي ځکه ماشوم یې ویده دی. د اوکراین د اضطراري خدماتو د چاودیدونکو توکو شپږ متخصصان د روسیې د توپونو په ډزو سره داسې وخت وژل شوي چې په خیرسون سیمه کې د ماینونو په شنډولو بوخت و. د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې پرون دا خبر داسې وخت ورکړ چې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وغږول شول. او د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن یکشنبه جنوبی کوریا ته ورسید. جنوبی کوریا او جاپان هڅه کوي په خپلو کې ډیپلوماتیکي اړیکې په داسې حال کې بیرته ورغوي چې د شمالي کوریا له اټومي ګواښونو او د چین له زیاتېدونکي قاطعیت سره مخامخ دي. د کیشیدا الوتکه نن د سیول پر هوایي ډګر کې ناسته او دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی وار دی چې د جاپان یو رهبر جنوبی کوریا ته رسمي سفر کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي او د خبرونو التام اولولې. په دغه پروګرام کې د سر موجوده ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې د نن د پاکستان د پاوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي. هغه تیره شپه په اسلام آباد کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره هم لیدلی دي. په دې اړه به یو مرکه هم تاسو ته خبره کړو.
په دې ټولو ګوندونو باندې د پاکستان د ISI او د پاوز نفوذ دی او دا ورته راوستل شول تر څو پورې هغه ستراتیژیکي او هغه مهاله ګټې چې دوی په دې منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغه تعامل له لارې نه هم دوی ترلاسه کوي.
په ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راوتي خلکو ته مرګ ژوبل اړولې.
سیلاب راغی، کوټې مړنګې کړې، دیوالونه مړنګې کړل. زه خپل هم څه د سیلاب یې وړلم، ماشومان مې وړل، یو څلور ماشومان دي مونږ شهیدان شول او وسا یو څه د بې درکه ده.
د افریقایي واد کانګو جمهوریت کې هم سیلابونه راوتی دي او لکتر لګه 200 کسان تر دې دمه مړ شوي.
ایوی نور ز کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره نن په پاکستان کې کتلی دي. د راپورونو له مخې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز امنیت په اړه باندې خبرې شوې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آیس پی آر نن په یو بیان کې ویلي، امیر خان متقی د پاکستان د پوز مشر سره کتنه کې په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. امیر خان متقی چې پاکستان ته په څلور ورځني سفر تللی، تېره شپه یې په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم کتلي دي. د دې لیدنې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي، متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي خپل استازي خپله وټاکي او تر خوایې افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته د طالب او پاکستاني چارواکو او سیاسيونو ترمنځ د لیدنو کتنو دوام. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استول شوی او معلوماتو کې ویلي چې د پاکستاني پوز لوی درستیز عاصم منیر د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز امنیت او د خلکو تاګ او راتګ کې اسانتیا او افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې شوې. بلخوا د پاکستاني پوز د عامه اړیکو دفتر نن سهار خپله کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې لیدنه کې دواړو لوریو د امنیت د ښه والي په هدف د میکانیزم په پیاوړتیا بحث کړی. د پاکستانی پوز خبر پاڼه کې زیاته شوې، امیر خان متقی په دې لیدنه کې د امنیت د خوالي په موخه له پاکستان سره ګډ کار مهم بللی او تر خوای په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. د پاکستانی پوز خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د پوز لوی درسیزې د طالبانو د اوسني رژیم په ملاتړ ټینګار کړی او پر دې هم هوکړه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل منځي اړیکې جاري ساتي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی خاورې ته ناامني له افغانستانه پیښه ده او د افغانستان امن یې د پاکستان او سیمې امن بللی دی. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو بیا په پاکستان دا تور پورې کاوه چې له ترهګرو ملاتړ کوي، هغه دا چې پاکستان رد کړی ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د وزارت سرپرست تېره شپه د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم لیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال زی احمد تکل رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي، د لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو سیاسي، تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي ګټو خبرې شوي.
دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دي د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابره سي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، محمود خان اتسگزی، ایمل ولی خان او یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو. خو د دې ناستې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي، د لیدنه کې امیر خان متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي چې خپل استازي خپله وټاکي او تر خوای افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. هغه تېره شپه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، د ټولې نړۍ د دنیا عالمانو د مشرانو اولادونه زده کړې کوي او په کار ده چې افغان ماشومانو ته هم دا حق ورکړل شي. ایمل ولی خان دا هم لیکلي چې متقی ته یې ویلي، پاکستان کې ترهګریزو پیښو کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو شواهد ښکاره شوي او اړینه ده چې په افغانستان کې د ترهګرو امن پټنځایونه له منځه یوړل شي. طالبانو د هغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته. دا ادعاوې داسې مهال کېږي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون خپل یو شمېر پاکستاني ګوندونو ښکاره ویل چې د پاکستان په خاوره کې هغه ترهګر ځای پر ځای دي چې افغانستان کې بریدونه کوي او افغان خاوره یې ناامنه کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې د غیواد د پوز لوی درسي جنرال عاصم منیر سره نن کتلی دي او تر هغه مخکې د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره هم لیدلی. په دې سربېره چې د چین او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره درې اړخیزې خبرې هم کړې دي. په همدې ارتباط باندې یو امریکه هم لرو. زموږ همکار مرسلین ارسلا د پاکستان د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د امیر خان متقید لیدو پر مسله د سیاسي چارو شنون کې شفیق همدرد سره امریکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړي چې د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دریز څومره مستقل او رغنده کېدای شي.
کوم کسانو چې د متقی سره کتلی دی په یو پیج باندې د داخل کو راټولول او هغه هم د بهرنیو چارو د وزیر سره کېنول دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو غوندونو باندې د پاکستان د پوز په ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ کارا دی ځکه کله هم په یو پیج یا په یو صفحه او یا په یو قطار مذهبي غوندونه او قومي غوندونه هغه نه دي سره راټول شوي ځکه د دوی دغه موقفونه هم په تیرو تقریبا څلور سلویښتو کلونو کې ډیر زیات د افغانستان په اړه متفاوت و. محمود خان اڅکزی او د ایمن ولی خان پلار اسپندیار ولی او د هغې نیکه دغه د افغانستان په اړه باندې یو فکر درلود. مولانا فضل الرحمن او قاضی حسین احمد کومه ډله چې د شوه سراج الحق د دې مشري کوي د دوی فکر د افغانستان په اړه باندې بند و. نو د دې نه دا څرګندېږي چې په دې ټولو غوندونو باندې د پاکستان د ایس آی او د پوز نفوذ دی او دا ورته راوستل شول تر څو پورې هغه ستراتیژیکي او هغه مهاله ګټې چې دوی په دې منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغسې تعامل له لارې نه هم دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان د لوی دستیز د دفتر لخوا کومه اعلامیه چې ورکړل شوې ده په دې کې ویل شوی چې د طالبانو بهرنی چار وزیر او د پاکستان د لوی دستیز ترمنځ د ډیورن کرښې د مدیریت او د غرض د ګډ امنیتي میکانیزم د طرح نهایي کولو په اړه خبرې شوې دي. نو په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت په افغانستان کې په رسمیت نه پیژني په داسې لویو مسایلو باندې باس او نهایي کول یې څونه اصول دی د نړیوال اړیکو لاړخه
که دولتونه یو بل پر رسمیت باندې ونه پیژني بیا په دې اندازه باندې پروتوکول ورکول دی غیر رسمي هواد بهرنی چارو وزیر یا د ډیپلوماټانو ته زه فکر کوم دا د نړیوالو اصولو د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو چې د هغه خلاف ورزي ده. نو دغه ټول مسایلو ته په کتو سره پاکستان لبد بخته بیا هم دوګانه لوب کوي لایو طرف د نړۍ سره د هغه وختونو لکه په شانګهای غونډه کې چې مطرح شولې لکه په نورو نړیوالو سټیجونو کې چې د نړیوالو خوانو مطرح کیږي چې هغه یو ټول شمول حکومت دی هغه د خزو د کار ازادي او د زده کړو حق دی هغه د ټروریزم سره مبارزه یاد دی ډلو پاړه باندې چې په افغانستان کې اوس شته دی دغه پاړه واضح پالیسی ده که یو طرف ته پاکستان غو طرف ته ولاړ دی لکه د بل طرف هم غوینو چې د دوی خصمانه پالیسی چې دا اوس هم روانه ده او په دغه سکړونو سره داسې پروتوکول ورکولو سره زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو حقوق او د نړیوالو اصول او روابطو نقص کوي او دا لومړی ځل نه دی بلکې طالبان قدرت ته رسیدلی دي په بار بار دوی دغه کار تر سره کړی دی او دوی په دغه کار سره په منطقه کې په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي منافع او ګټې ویني.
د طالبانو حکومت پلاوی او پاکستانی چارواکو پر اقتصادي او تجارتي مسایلو هم خبري کړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاسو په نظر اقتصادي او تجارتي اړیکي او راکړې ورکړې څونه متوازن او پر اصول ولاړې دي؟
په دې تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د بد وضعیت د جنگونو دي پاکستان هر وخت له دغه حالت نه سو استفاده کړي د زموږ ډېر افغانان چې دغه طرف ته کډوال دي او زموږ ډیر صادرات چې دی لبا د وخت په پاکستان باندې متکی دی واغه هم زموږ د کنهړی زاس حاصلات چې دی یا میوجات او دغه شیان چې دی دا کله د میوه فصل لور سیږي نو دی بیا خپل دروازې د دې په مخ باندې بندي او چې زموږ کروندګرو تر ډیر لوی ځانونه رسیږي نو دغه د پاکستان کوم توکي چې دی هغه منځنۍ آسیا ته چې دی د افغانستان د لارې نه د ترانزیت کیږي خو لبا د وخت زموږ لارې چې کله کیږي چې کله زی اغه نو یا په تورخم او یا هم په سپین بولته کې تخلیه کیږي او کله د زموږ د حاصلاتو موسم را رسیږي نو بیا دوی زموږ خواندې چې دا هغه دروازې بندوي نو دغه بیلانس چې دی غیر متوازن دی او زه فکر نه کوم چې په دغه ناستو یا په دغه خبرو سره هم په دې کې یو څه تفاوت رامنځته شي.
د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې پاکستان ته د امیر خان متقید سفر او د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره د عقد لیدنو کتنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وربشو ننګرهار ته د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ورستیو سیلابونو د راوتلو په پایله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه څلور ماشومان مړه شوي او دوه نورې ژوبل دي. سیلابونو د خلکو پخې کروندې هم له منځه وړي او کورونه یې ورته نړولې دي. سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وروستیو سیلاب ځپلو ته د مرستو په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
زه خپله هم څه د سیلاب وړلم، ماشومان مې وړل، څلور ماشومان دي، موږ شهیدان شول.
روح الله نومیږي، د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وړ مشپې سیمه کې راوتلي سیلاب څلور ماشومان یوړل چې د دریو جسدونه یې موندلي او یو یې لا هم ترېتم دی. د ځاني تلفاتو په ګډون یې د کور ودانۍ په کنډواله بدل شوې او د غنمو پوخ حاصل هم د سیلاب اوبو له ځان سره وړی.
بیا له غنه وروسته چې داسې یو شل منټه نه وي تېر شو، ګورو چې سیلاب راغی، دا کوټې هم ړنګې کړې، دیوالونه هم ړنګ کړل. زه خپله هم څه داسې سیلاب وړلم، ماشومان مې وړل، یو څلور ماشومان دي، موږ شهیدان شول. اوسه یو څه د بې درکه ده، معلومات یې نه کېږي تر اوسه پره، او هغه درې خو څه د مخه یو ځای کې پراته دي. څه ده دغه واقعه په موږ باندې تېره شوله.
په سیمه کې خلک وایي راوتلو سیلابونو نه یوازې د روح الله کورنۍ ته مالي او ځاني زیان اړولی، بلکې هلته یې یو شمېر نور کورونه هم نړولي. لسګونه جریبه کرنیز ځمکه یې تخریب کړي او د خلکو رسیدلي فصلونه د سیلاب اوبو وړي. د کامې ولسوالۍ د خاص کامې سیمې یو بل اوسیدونکی سمیع الحق:
موږ تر ډېر غټ مالي او ځاني تاوان نه ورسېده، او اوس موږ په یېره کې ما چې موږ زموږ غم وکړي او غم زموږ ونه کړي، موږ کېدای شي سین بس ګدي کس نه واړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې هم راوتلو سیلابونو او تیزو بادونو خلکو ته ډېر مالي زیان رسولی دی. د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي نوید حیدر نن ازادي راډیو ته وویل:
هغه کړي چې تر ډېره پورې د بزګرانو فصلونه پکې د منځه تللي دي او زیات زیانمن شوي دي. عبارت د لوخې د لوی کلی ارغچ وزیر لګړې حکیم آباد ادوړونه خیر مې نو زین نور صاحب داس شتون لري چې پاغه کې په زیات پیمانه باندې رسیدلو فصلونه د بزګرانو زیانونه اوختي دي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو جاو رحمان سرګن بیا وایي د کاروانګرو اقتصادي وضعیت خراب دی او ټوله هیلې همدا فصلونه وو چې هغه هم سیلاب تریوړل. د کاروانګرو سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي:
ډېر سخت زیانمن شوی دي، سرونه او ترسیدلې فصلونه ډېر د منځه تللې دي، او غربت ډېر زیات دی. د همکارو مؤسسو مشرانو هیله ده چې د یادې دکانانو سره مرسته وکړي او دغه مشکلات حل
کړي. د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ او خپل د جلال آباد ښار په بیلابیلو ناحیو کې هم د سیلابونو دراوتو لامل خلکو ته د زیانونو د وختو خبره شوې ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت څخه زیانمنو ته د مرستو رسولو او د وروستیو سیلابونو دراوتو په پایله کې د وختو مالي او ځاني زیانونو په اړه وپوښتل، خو چارواکو یې ځواب را نه کړ. د ویلو ده چې تیر کال هم په افغانستان کې سیلابونو افغانانو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه واړول چې تر ننه یې خلک د ناوړو پایلو له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وربشو د افریقا کانګو جمهوریت ته هلته د کانګو په جنوبی ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو او د ځمکې خوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی. په اغیزمنو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د کانګو په گاونډي واد روونډا کې بیا د سیلابونو له کبله نږدې 130 کسان مړه شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په کانګو جمهوریت کې چارواکي وایي تر سیلابونو او د ځمکې خوېدنې تر پیښو وروسته ګڼ کسان لا هم ورک دي. زیات زیانونه په کاهلا سیمه کې خلکو ته اوښتې دي. په دې سیمه کې یو محلي چارواکی توماس بیکنګ نن یکشنبه خبرلانو ته وویل چې تر اوسه د 203 کسانو مړی پیدا شوی او د نورو د پیدا کولو عملیات روان دي. ورستوی طبیعي آفتونو یوې زیانمنې سوې جنتیلا نداګي جیمانا د فرانسې خبري اژانس ته وویل:
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. اوس باید ځان ته د بیدېدو ځای پیدا کړم. پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی، خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
په نیاموکوبي کلي کې بیا په سلګونو کورونه ویجاړ شوي او د ژغورنې کارکوونکي د مړو د موندلو عملیات پر مخ بیایي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې یو کارکوونکی اسحاق هابا مونګو د ژغورنې د عملیاتو د ستونزو یادونه کوي:
na tuko tunawazia ke na zenye zilienda mu mai.
فکر کوم په سین کې بزیات مړی پراته وي تر درې ورځو وروسته به په سترګو ښکاری او اندېښنه لرو چې له دې وضعیت به څنګه تیریږو د مړو لپاره زیاتې خلطې نه لرو د هغو کارونو لپاره چې کوو یې بودیجه هم نه لرو او دا تر ټولو لویه ستونزه ده
د کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کیبو کې سخت ورشتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیلابونو د بهېدو سبب سوي او ګڼ کلي زیانمن کړي دي پورسته ورځو کې د یوګانډا او کینیا ځینې برخې هم د سختو ورشتونو شاهدان وي تیر اونۍ په رواندا کې چې له کانګو سره پر پوله پروت دی سیلابونو 190 کسان مړه کړل
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو روزګان ته په روزګان کې دی وی کورنۍ سل په بخښنه سره په روزګان کې داسې کورنۍ هم شته چې په یو کلی کې البته چې لږ تر لږه سل کسان نابینا دي دغه کورنۍ د دهراود ولسوالۍ کې دي او ویل کېږي چې د راپورونو له مخې دوه پر لپسې نسلونه په سترګو څه نه ویني د دغه کورنۍ مشران وای ازادي رادیو وزنی رادیو د چي د دوی غږ رسولو لپاره ورغلي خو دا کورنۍ د خپل ځانونو لپاره خواړه څنګه تیاروي او نور کارونه څنګه مختوړي په دې اړه باندې جزئیات په دغه ریپورت کې
پستر ګدانه بنا کسان د ورزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د میاندو په سیمه کې ژوند کوي د دې شمیر اوس نږدې دی وکلی په اندازې او نږدې د دغه وکلی ټول کسان پسترګونه بنا دي د دې شمیر تر سلو زیات دی ټول د یو کورنۍ دي او دا څلرم نسل دی چې لمر پیدا وی او نابینا وی که څه هم د دې شمیر اوس د یو کلی د خلکو په اندازې دي او دا څلرم نسل دی خو تر اوسه پورې هیڅ اور سره مرسته نه ده کړې او ازادي رادیو او ځنی رادیو دي چې د دې تر کلی په لمړي ځل ځان رسولي سو د دې ژغ تر نورو خلکو ورسوي د دې کورنۍ مشران وای دوی د افغانستان په یو شمیر ډاکټرانو ګرځیدلی خوایشه ورسره نه ده سوي
ورور نوم یې عبد الله کې زه به تقریبا د 40 کال یم دا زما ناروغي چې د ورور زه دریم پړاوی یعنی نکمو پلارمو زه نو هاینده نسل چې موږ یم دغه سي پړاو په پړاو روان دي موږ د دې تداوی د پر ورور تر کابل پورې په کندار د سي بز بای زاینو مغوشتي دي نو ډیره توای چې دا دغه ناروغي د نوروي وبولي کې چې شبل دا ناروغي د دچ نو دولتو ته ولر نسی موږ نس کوله
هم یک مطلب جان د روزګام لا د جراوت لسولې د میاندو د کریا وسیدن ک نور جار مر مشکل دا غدي چې موږ د ګر کورنۍ مثال د شپ سترګو یعنی محبوب یا محلول جوړه نو تقریبا چداد مسل کس پکې نو دا شي د اول شپ څخه بیا راځد درش پنځرتو په نزدکه د 15 پورې ښکاله په دوه ډستر ګرول نه بنا په دا ناروغي پر ځان ځان کوم مرسته دا مشکلات بیا ښکړي چې کوم موږ دا غد بل ته لاس مو ته چا د مسل نو روزنې ژوند د بل په لاس کې کې چیرغه مر سره همکاري ونه کړل مشکل دا نه محدود پاتې مر سره وروکه چم خیر وکوا وکنه کار لغې سپاته دي
د دې کورنۍ ټول غړي وای د دې تاګه او خوراک پر مهال او په نورو برخو کې د یو چم رستار چالري او د مرستې پراته هیڅ هم نسی کولای پسترګو د دې نابینا کورنۍ غړي وای د دې سره تر اوسه پوری هیڅ یو چم رستنه د کړي او راتلونکي نسل هم د سترګو د جید مشکل لري دی غوشتنه کوي چې راتلونکي نسل دی وژغورل سي
محمد ریم دی د میندو د کلی وسیدونکو یم د دغه ټوله مېبینو د دغه کورنۍ سرپرست یم هغه مو سو صدا غوشتنه ده چې کومک سره وسی او دا مو غوشتنه ده چې دغه انسانان چې دی دا باید وګورل سي کدي کار کولای سي په ډاکټرانو په دغه کې دلته د مخنیوي وسی کې نس کولای مثلا د داس کومک وسی خارج او بلې خواته دی مواسي چې د مخنیوي او دغه مرز برکس ګسره کې د انسانان چې دی په تکلیف پخته دی وسل کا سدي سبب زر کا سي
د پسترګو د جینا بنا کورنۍ دردونه بلان نور هم ډیر سي ځکه دوی زیاتوي چې وسور سره څوک دوستی نه کوي او دی ارسوي دي چې په خپل کې سره دوستی وکړي بل خو ډاکټرانو وایي چې د دې د کورنۍ د غړو د یو شمیر کسانو درملنه ممکن نه ده او د غراز راتلونکو نسل هم ممکن وژغورل سي په جاره مو په ورزګان کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر زیاول رحمان نیازی پښتلې دي
نو دوی د تاریخ څخه موږ واخیستل او دوی چې دا کوم معلومات حاصل کړ دا د سې کنجنټل افات دي دا ناروغي چونکه دا خو هغه کم معلومات چې موږ کوو دا خو ډیر زیات کسان دي، تقریبا 160 نفر دي. نو دا چې بیا مطلب لکه زنانه ودیږي یا هم د نارینه و د پاره په نورو ځایونو کې هغه کې خځه کې، نو دا د راتلونکو اولادونو د پاره ډیر مشکلات پیدا کوي، ځکه چې خدای نه خاصه مکمل یو منطقه به داسې د سترګو مشکلات سره مخ وي. نو زما په نظر باندې د ټولو نه بهتره دا ده چې کم هغه لکه په اصطلاح خیریه موسسات چې دي هغوی باید په دې برخه کې ډیره مداخله وکړي. خو نن سبا چې طبابت ډیر پرمختګ کړی نو امکان لري چې دغه ناروغي درملنه وشي، خو اکثره کم لکه ولادي افات چې دي د هغوی درملنه یو څه مشکله وي، ځکه چې دا لکه جنټیک افات دي. دغه کم ناروغي چې دوی لکه پیدا کړي د دغه لکه په دقیق ډول باندې تشخیص صورت ونیسي.
په سترګو د دې نابینا کورنۍ ټول غړي په یو رقم نه دي، یو شمیر په کښې کې څه اندازه په سترګو څه لیدلی سي او یو شمیر نورې بیا په سترګو هیڅ هم نسي لیدلی او د بل د لاس محتاج دي.
د مصنوعي ذهانت یو ستر ساینس پو له خپلې دندې استعفا کړې. جیفري انټن وایي مصنوعي ذهانت په وحشتناک ډول پرمختګ کوي او ویره لري چې له انسانانو څخه به ټول کارونه واخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کمپیوټر ساینس پو جیفری هینټن چې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس پلندر بلل کیږي په ګوګل کمپنۍ کې له دندې استعفا وکړه او په دې توګه د مصنوعي ذهانت د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی هینټن چې د مصنوعي ذهانت د اساسي ټکنالوژۍ مخترع دی له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د مصنوعي ذهانت پرمختګونه د بشر او بشري ټولنې لپاره جدي خطرونه لري. د وویل مصنوعي ذهانت له 15 کاله پخوا سره پرتله کړئ، دا توپیر په نظر کې ونیسئ او بیا فکر وکړئ چې که په دې ډول وضعیت روان وي نو راتلونکی وحشتناک دی. د ښاغلي هینټن په وینا مصنوعي ذهانت د ډیجیټل ټکنالوژۍ د سترو کمپنیو ترمنځ د سیالۍ له کبله په بې ساري سرعت د پرمختګ په حال کې ده. ډېر خلک به کار له لاسه ورکړي او د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په وسیلې به بدل شي. دی ټینګار کوي ډېره سخته ده چې د مخربو کسانو له لورې د ورانکارو چارو لپاره له دې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو مخه ونیول شي. ګوګل او د چټ جی پی ټی جوړونکي کمپنۍ اوپن ای آی چې د مصنوعي ذهانت په ټکنالوژۍ کار کوي له تیر کال راهیسې د داسې سیستمونو په جوړولو کار پیل کړی چې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې څخه ډیر زیات معلومات ترلاسه کوي او کار ورڅخه اخلي. ښاغلی هینټن وایي دا سیستمونه له دې کبله چې ډیر معلومات تحلیلولی شي د انسان ذهن ورپسې نشي رسېدی او شایي کوم کار چې مصنوعي ذهانت کوي د انسان د مغزو تر وړتیا ډیر ښه وي. د جیفری هینټن په باور مصنوعي ذهانت به له انسانه هم سخت او هم آسانه کارونه واخلي. د سشکال په مارچ میاشت کې ایلن ماسک او د ټکنالوژۍ د یو شمېر نورو سترو شرکتونو خاوندانو اعلان وکړ چې د مصنوعي ذهانت د پراختیا چارې دي تر یوې مودې پورې ودرول شي.
ازادي راډیو ته غواګیست. بیا هم یو جالب ټکنالوژي په اړه رپورټ لرو، دا چې ګوګل په یوې نوې ټکنالوژي کار پیل کړی چې په ایمیل او نورو برخو کې مو د پاسورډ لا اړتیا خلاصوي. دا چې دا څنګه کار کوي په دغه رپورټ کې به جزئیات واورو.
ګوګل د پاس کی په نوم له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو دې ته نږدې شوی چې د پاسورډ اړتیا پای ته ورسوي. ډېر خلک له پاسورډ په دې په تکلیف دي چې هېري شي او یا یې دومره ساده جوړوي چې نور یې په اسانه موندلی شي. له کله چې ایمیل رامنځته شوی خلک له دو نومونو پاسورډ او یوزر سره بلد شوي. ځینې خپل پاسورډونه په یو ځای کې لیکي خو ځینې دومره ساده پاسورډونه انتخابوي چې هکران یې په اسانه موندلی شي. اوس ګوګل د خلکو د دې ستونزې د کمولو لپاره د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله د هکرانو او درغلګرو مخه نیولې ده. که تر اوسه پورې مو له پاسورډ څخه کار اخیست، له دې ایسته به له پاس کی څخه کار اخلو. پاس کی څه شی دی؟ دا هغه سینسور ته ورته دی چې په ځینو موبایلونو کې شته او د ګوتې په نقشه موبایل پرانستل کیږي. خو په دې کې توپیر دا دی چې یوه نقشه د کاروونکي په وسیله لکه موبایل، کمپیوټر، لپټاپ او آیپاډ کې ډاونلوډ کیږي او کاپی په ګوګل کې اپلوډ کیږي. د ټکنالوژۍ ته د اپل، ګوګل او مایکروسافت له لوري په ګډه انکشاف ورکړل شوی دی او اوس د پیپال او ای بی په شان ځینې کمپنۍ ورڅخه کار اخلي. ویل شوی چې وی مودې ته اړتیا ده چې دا ټکنالوژي عام شي او ټول خلک ورڅخه کار واخلي. خو ګوګل